دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو ویدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زغل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد وای د افغانستان پر فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتکو ګرځیدل پاړه یې امریکایي چارواکو سره خبري کړي او په خبره د یاد الوتکو ګرځیدل باید بند سي نو موږ د پنځشنبه ورځ په کابل کې خبرلانو ته ول چې لا هم د افغانستان پر فضا امریکایي بی پیلوټ الوتکې ګرځي او په دې اړه انتقادونه هم سوي دي زبی الله مجاهد ول کچيري لدی اړه کوم ستونزې موجود وي هغه د طالبانو له حکومت سره شریک سي ترڅو د دوی دمځکې دلاري پدیاړه دا ډرامه سسي لا افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تروتلو ورسته د تیر یو کال راپدې خو د کابل ترڅنګ په کندهار هلمند او زین نور ولایتونو کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو ګرځیدو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي دغه راز طالبان وایي زبی الله مجاهد د پنځشنبه پر ورځ وویل چې ایمن الزواری جسد یې نه دی پیدا کړی او پدیاړه څېړنې لا هم روانې دي د امریکا متحده ایالاتو تیر میاشت وویل چې په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواری په یو هوایي برید کې وژلی وو شاغر مجاهد زیاته کړه چې دا وسم د ادا پات کې پاتې تحقیقات روان دي نتیجې تر اوسه نه ده څرګند سی وي هلته جسد هم نه دي ترلاسه شوی ځکه چې په هغه ځکه چې کومه توغندې لګیدلې او کوم شی چې هدف راوستي هغه هدف ټول لمنځه تللی نو هیڅ نه دي پاتې سی وي طالبانو د لیډلې په زینو مشرانو د سفر کولو د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په دې اړه یو نظر ندي په 2019 میلادي کال کې د امنیت شورا د یو پریکړې پر اساس د طالبانو په یو سل 15 دیش مشرانو باندې د سفر کولو بندیزونه ورګول او د طالبانو شتمنۍ کنګل کړې د دغه ډلې څخه د 14 مشران له دغه بندیزونو څخه مستثنا شول چې بهر ته سفرونه او د نورو هیوادونو له مقاماتو او چارواکو سره خبري وکړي سي خو له دغه استثنا موده 13 جمعه ختمه شوه ایرلند د دغه استثنا د مودې له غزول سره مخالفت کړې دي په کتر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دې اړه امریکا جخت ول په سفر کولو بندیز د تعامل لپاره د دروازو تړل کېدل بل کېدای شي دا په سولېزه توګه د مسایلو حل کول ستونزمن کوي چین او روسیه د بندیزونو د مافیت د نیټې غزیدل غوښتي خو د امریکا متحده ایالات بیا ویلي چې لدې د 14 کسانو پولیس کې دي نه یوازې د طالب چارواکو نمونه نور هم کم سي بلکې د هغوی وادونو شمیر دي هم کم سي چې دا طالب چارواکي ورته د سفر کولو اجازه لري د روسیې د دفاع وزیر د هغه بیان په جواب کې چې ویلی وو په افغانستان کې د القاعده او داعش د وزور پراخیدل د منځنی اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده د طالبانو وایي زبی الله مجاهد ویلی چې د افغانستان ګوندیان باید دا ډاوسی چې د افغانستان د خاوي څخه د غوی پر خلاف چاته د حملو اجازه ورنکړي د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګوف د چهارشنبه پر ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې وضعیت زکه کړکې چندي چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترګری سازمانونو پکې وضعیت دودي په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر ارجنات سنگ د تغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې طالبان حکومت واڅوي چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي له تبعی ناورینو سره د پاکستان د مبارزې ادارې ویلي چې د جون میاشتې له نیمای راهیسې سختو بارانونو او زورورو سیلابونو په بیلابیلو برخو کې د 900 څخه زیات کسان وژلي او شاوخوا 50,000 نورې بې کوره کړي دي د دې ادارې سیمه ییز کارکونکي او رضاکاران وایي سیلابونو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي او په زرګونو اوسیدونکي د پاکستان پوز لخوا ژغورل سوي چې اوس په خیمو کې ژوند کوي له تبعی ناورینو سره د پاکستان د مبارزې اداره همدارنګ زیاتوي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د سیلابونو پوری د اړوندو پیښو لامل یو سل شپږ کسان وژل سوي چې ډیر قربانیان یې شزي او ماشومان دي د پاکستان صدر اعظم شاه بازی شریف له سیلاب ځپلو سره د ډیرو نړیوالو مرسته غوښتنه کړي په پاکستان کې موسمي بارانونه چې د جون میاشتې له نیمای څخه پیل سوي تم ده چې روانونه هم دوام ولري په پاکستان کې به محکمه لواکا غرزول سوی صدر اعظم عمران خان ته چې تراګری تورونه پر لګیدلی په موقتی ډول په ضمانت پریشي محکمه تر اوسه د مخکنی صدر اعظم د ضمانت پاکله تبصره نه کړې خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د همدې روان 2022 کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د هغه ضمانت باندې سوی دی پر عمران خان د اگست په 22 د تراګری تور ورسته تر دې پورې سو چې د په اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو په افسرانو او په یو کازی باندې دا وکړي چې زده د ګوند یو لور پوری غړی تر نیول ورسره شکنجه کړي عمران خان د محکمې څخه د باندې یو ځل بیا په قاضي انتقاد وکړ او ویل چې حکومت په خلکو کې زما د محبوبیت لکه بل دریجی د امریکا د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام وای چې د چهارشنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د ایران لمراتل څخه د برخمن ورپکو هغه مرکزونه پر شکړی چې لاغه ځای به د امریکایي ځواکونو مراکز پر راکټونو مشتر کېدل. د کمانډانی په خپل بیان کې زیاته کړي چې په دې بریدونو کې د ایران لمراتل څخه برخمن دوه یا درې هغه ورپکې هم وژل شوي چې په یو برید کې لاس درلود. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې د چهارشنبه په ماښام له عراق سره پولې ته نږدې د سوریې د درزور په ولایت کې د امریکایي ځواکونو په یو مرکز د څو راکټونو د لګیدلو عمله درې امریکایي سرتیري برسېرن ټپیان سوي دي. ایران له دغه ډلو سره هر ډول ارتباط رد کړي. تهران وایي هغوی د دمشق په غوښتنه یوازې نظامي سلاحکاران هغه هیواد ته استولي دي. بلخوا د سوریې د بارنو چارو وزارت هم په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د برید غندلی او ویلي دي چې دا د سوریې د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نقص کوي. دا خبرونه چې تاسو ته ورکاجه د واشنگتن د سټوډیو څخه ورده.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د ډرون بی پیلوټه الوتکو د الوتنو په باب خبر شوی رپورټونه تایید کړي او ویل دي لا هم امریکایي بی پیلوټه الوتکې د دغه هیواد هوایي قلمرو باندې تیری ته دوام ورکړي. خاغلی مجاهد خبري اعلان ته ویل چې کابل کې په یو کور باندې د امریکا د ډرون الوتکې د پیښې په اړه پلاتنې دوام لري. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په سیمه ییزو رسنیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د بی پیلوټ ډرون الوتکو د الوتلو په باب پاره شوي رپورټونه تایید کړل او ویل چې دا الوتکې امریکایي الوتکې دي چې لا هم د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان هوایي قلمرو باندې تیری ته دوام ورکړي.
د بی پیلوټ الوتکو ګرځیدل څه کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح تر بحث لاندې نیول شوی دی. د لیدو کټو په احترام کې هم او انتقادونه هم سوي او موږ دوی د تجاوز بولو سي لام تجاوز ته دوام مرکز مخ فضا باندې دوی تیرای کړي. دا باید متوقف سي او غستون دي سل دینه هي نه دي یا کوم تشويشونه دي غدي اسلامي امارات سره شریک سي سي موږ په مزکه کې دي اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو.
ل افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال را پدې خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په فضا کې د ناپیژاندو بي پيلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه په پرله پسې ډول ریپورټونه ورکول کیږي. خطروس ادا سرګندنه و چې دالو ټکی د کوم هیواد پوری تړاو لري. همدا تیر شپه هم د کندهار او هلمند په ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکو تر سهار پوری د دغه ولایتونو په پازا کې د ډرون الوتکو د ګرځېدو په اړه ریپورټونه ورکړي دي. د افغانستان په پازا کې د دغه الوتکو ګرځېدل وروسته لا غزیات شوي چې تیر امش امریکایي چارواکو په کابل کې په یو کور کې د ډرون الوتکو په برید کې د الکیدی د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورک. زبی الله مجید کابل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې د ایمن الزواهری وژل کیدل یوازې ادعا بلل.
دا وسم د ادعا په حد کې پاتې تحقیقات روان دي. نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. الته جسدم نه تر لاسه وځه که کوم توغندي سره لګیدل کوم شی هدف راوستي هغه ټول لمنځه تل هغه هدف نو کوم شی لاسته نه دی راغلی.
تر اوسه لا څرګندلنه چې د امریکا ډرون الوتکې د افغانستان د کوم ګاونډي هیواد څخه دغه هیواد ته داخليږي. همداشان ذبیح الله مجید په خپل خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په کمیټه کې د دیارلس طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لګولو او یا هم د درې نورو میاشتو لپاره د بندیزونو د لری کولو په سر روانو بحثونو په بابام خبرې وکړې. ویل چې که بندیزونه ولګي او څه په افغانستان کې بیا پیښ شي نو نړیوال ټولنه هم په مسؤلیت کې به شامل وي.
سفرونو کې چیرې قیودات وځي سي د مسؤلینو سفرونه محدود سي د دې معنی په دای سي نړیوال همکاري نه کوي او تابان افغانستان کې هر څه ستونزې پکې ده په دې کې به نړیوال سهم لري. دا د نجات لار نه ده. د نجات لار دا سي د اسلامي امارت سره همکاري صورتونه سي په نیمګړو برخو کې کومک وسي اعتماد رامنځته سي څو هم سفرونه وسو کولای هم له ټول حقوق نه افغانان برخوردار سي چې په نړیوالو حقوق قوانین کې لرو د تعزیراتو ضمانت رسوي او نتیجه یې نه درکړي. تیر شل کال تاجرات تر بمونو پورې تر بمبارو پورې ورسېدل ولې تاسو ولې فشار نتیجه نه درلوده. مذاکرات او تفاهم اوس دغه حالت بدل ک او افغانستان ته نجات او امریکایان له لوی جګړې نه خلاص اوس هم د تفاهم دروازې زموږ لخوا خلاص دي. دوی باید سرتمبګین کار وانه خلی.
پر دې لاره طالب چارواکو د نوی ورځو د پاره سفر لري شوی بندیزونو موده د تیرې جمعې پر اساس پای ته رسیدلې. د بندیزونو په کمیټه کې په دې مسله د دایمي غړو د هیوادونو د اساسو د اختلاف لامل تر اوسه دغه کمیټه د بندیزونو د موقتی لری کولو یا بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارواکو کارپو طارق پرهادي وایي چې کیدای شي ملګري ملتونو امنیت شورا به د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر موقتي بندیزونه تمدید نه کړي، خو ښاغلی پرهادي وایي د سفر بندیزونه به د طالبانو په کړنو کومه خاصه اغیزه ونه لري.
محدودیت سفر و روی طالبان در کارکرد طالبان،
ښاغلی پرهادي وایي د سفر په برخه کې محدودیت به د طالبانو په چلند باندې کومه اغیزه ونه لري. ممکن ځینې وطنداران به د یوې ورځې لپاره خوشحاله شي، خو بندیزونه نه یوازې چې په هغو کسانو کې لګیږي ضرر رسوي، بلکې ټول افغانستان ته ضرر رسوي او اقتصادي وضعیت لا خرابوي.
ساده بدتر میسازد.
ښاغلی پرهادي د بندیزونو په کمیټه کې د اختلاف په اړه وایي چې د سیمې هیوادونه طالبان حکومت سره تعامل ته اړتیا لري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د تیر کال د اگست میاشتې پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له حاکمیتونو وروسته طالبانو په لومړنیو اقداماتو کې د میرمنو پر ژوند، کار او زده کړو محدودیتونه ولګول. که څه هم دوی وایي چې د میرمنو حقونه یې خوندي کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون متحده ایالاتو، اروپایي هیوادونو، د بشري حقونو سازمانونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د غراز نورو چارواکو او بنسټونو د میرمنو د ژوند په اړه ژورې اندېښنې ښودلي. نور تفصیل په دې اړه په رپورټ کې اوري.
د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له حاکمیتو وروسته طالبانو د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه ځنګړي فرمانونه صادر کړل. په سیاست، اقتصادي، ټولنیزو او نورو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړ او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز ولګاوه.
د ښځو باندې په سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، ومده سیم په ټولنیز ډګر کې ډېر زیات مهم دی چې لا بعد مرغه اوس په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او په هغه ټولنه کې چې د نجونو هغه ابتدایي حق د زده کړې اقرار نه کړی سي، په هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولای.
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې کمشنري وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د میرمنو د منځوي کولو هڅې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو سختو سیاستونو له ښځو او نجونو د امن او آزاد ژوند حق اخیستی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس وست وایي افغان میرمنې باید له محدودیت پرته کار وکړي او نجونې بیرته ښوونځي او تلاړې شي. یو شمېر امریکایي سناتوران وایي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځړلو په هڅه کې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانان له ناورین سره مخامخ دي.
مسئول تمامی نقضی اقبشه در افغانستان طالبا هستند. همه صدور فرامین و قوانین به شدت محدود کننده و محروم کننده بر زنا و هم از بازداشت های غیرقانونی فعالین حقوق زن در آخرین موردی که سازمان عفو بین الملل گزارش داده، شکنجه و لتکوب اینا و سرکوب کردن این اعتراض ها.
که څه هم طالبان د حاکمیت له لومړۍ ورځې د میرمنو د حقونو او نجونو د زده کړو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا یې پر عمل نه دی کړی.
د هرې ورځې په تیریدو سره نه یوازې د نجونو بلکې د ټول هیواد راتلونکی له منځه ځي.
میرمنې وایي له دوی ټول حقونه اخیستل شوي دي.
میرمنې نه یوازې چې د ټولو بشري حقونو او د تعلیم څخه به برخې دي، د کار کولو څخه به برخې دي، د نظر ورکولو څخه به برخې دي. میرمنه حتی پرې شدل کیږي نه چې دوا او ډاکټر ته لاړ شي.
نړیوال ټولنې څرګنده کړي چې طالبان له نړیوال ټولنې څخه د مشورت غوښتنه کوي، باید ښکاره کړي چې دا ډله په خپلو ژمنو د عمل کولو وړتیا لري.
او تاریخ بودا په ډیر بیرحمانه توګه یو ځل بیا هم ولیکي چې طالبانو په شلو کالو کې هیڅ تغییر ونه کړ. طالبانو اوس هم شل کاله مخکې پخوانی طالبان دي. د ښځو په مقابل کې د دې تبعیزي چلند او د دې پالیسیانې اوس هم شل کاله مخکې پخوانی پالیسیانې دي.
نړیوال ټولنه وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونو ته بدرناوی کوي، خو طالبان وایي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پایته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ.
د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیر یو کال کې د کاري محدودیتونو له کبله خبريالانو دند پریخي او د هیواد پریخدو ته مجبور شوي دي. یو شمیر خبريالان له څو میاشتو راپدې خو په پاکستان کې دي او په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار باسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیڅ چا په کار کې محدودیت نشته. نور تفصیل پر رپورت کې واورئ.
شاوخوا و میاشت وشوي چې په لزګونو افغان خبريالان د دوی په وینا د کار پر وړاندې د محدودیتونو او ګڼو نورو ستونزو له امله په اسلام آباد کې نورو هیوادونو ته د تګ په خاطر انتظار باسي. دوی وایي غږ یې څوک نه اوري.
مخکې به یو خبریال لپاره سفارت یو میاشت یا دوه میاشتې وخت ورکو، ولې متاسفانه اوس ډېر زیاتې میاشتې پرې تېرې شوي دي. اتلس خبریالان موږ سره دي، همکاران هم دي چې اوه میاشتې پرې تېرې شوي دي، مګر سفارتونو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو زموږ جدي هیله د سفارتونو نه، د ملاتړي بنسټونو نه دا ده چې دغه وضعیت ته دوی رسیدنه وکړي تر څو دغه خبریالان د دې ستونزې نه وباسي.
عبدالله حمیم چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په سویل کې د جګړې له میدان څخه راپورونه چمتو کول وایي، دوه نیمې میاشتې مخکې کله چې د نشه یي توکو د کر او قاچاق په اړه راپور چمتو کوه، د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو او له هغه وروسته اړ شو چې دنده پرېږدي او له هیواد څخه ووځي.
زموږ کارونه محدود شوي وو، حتی د ډیرو وړو وړو مسایلو پر سر باندې موږ ته ګواښونه کېدل او زموږ په سر باندې به توپک نیول کېده، چې مجبور شوم چې وظیفه مې پرېښووله او زه اسلام آباد ته راغلم.
رفیع الله نکزاد په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. هغه وایي کله چې طالبان واکمن شول، ورڅخه د تیرو خبرو شویو رپورټونو حساب غوښت او دای اړ شو چې هیواد پرېږدي.
په 15 میاشتې مخکې ما څو ځلې د طالبانو لخوا دوه درې تماس مې دغه وکړ چې ما غوښتل ویل چې راسه تاسو د موږ د حکومت نه مخکې هغه رپورټونه چې د موږ په ضد تاسو عمله کړې هغوی په باره کې موږ ته لږ وضاحت ورکړي. نو هغه وخت بیا زه تصمیم مې ونیوله چې باید افغانستان ووزم.
یو شمیر نور وایي د خبریالۍ د کار دوام ورته نور ډیر سخت و.
ما با وجود تهدیدها کار خود ادامه دادیم و زمانی شد که جنگ ها در پنجشیر شدت گرفت، از پنجشیر گزارش تهیه کردم و سرانجام وقتی 6 زن و 3 کودک در کاپیسا خودسرانه توسط طالبا بازداشت شدند، من از اینا گزارش تهیه کردم که طالبا مرا چند بار خواستند به دفترشان برم، نرفتم و بعدش در یک تماس تلفنی مرا گفتند که تو مزدور غرب و پرورش یافته غرب، هر جایی که گیر کنی ما از بین میبریم. ناگزیر شدم من به پاکستان فرار کنم و هیچ راه دیگری نیست، من دوباره به افغانستان برگردم.
بر طول که به اسلام آباد که در طول خبریالان وضعیت خنده دوی در اقتصادی سونزو قبل لگر رسول سرمفتی و هم درنگا در ویزه ببر وکل رسول سرمفتی در زایی که بایده کونو که رسول سرمفتی.
خود طالبان و حکومت وایي چې په افغانستان کې د هیڅ کوم رسنۍ یا خبريال پر کار محدودیت نه دی لګول شوی.
اگر شما تلویزیون ها و رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنید، تمام رسانه ها نشرات آزادی خود دارن، قسمی که سابق نشرات داشتن حالا هم اون نشرات خود دارن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې روسیا او د اوکران په دونسک سیمه کې وسلوال متحدین په پام کې لري چې د اوکران جنگي بندیان محاکمه کړي. د روسیې دغه اقدام ممکنه ده چې یو جنگي جرم وي. لیزا شلاین د جنیو نه امریکا غاټا رپورټ را لګلې ده چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
د رپورټونو لمخې د محکمې په راتلونکو ورځو کې د یوکرين په بندري خار ماریوپول کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د حکومت اداري اندېښنه څرګنده کړه چې په جرمونو تورن شوی د غبندیان په شفافه پروسی او عادلانه محاکمه تضمین ترلاسه نکړي چې په کار ده دوی ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاند روینا شمداسانی وای د نړیوالو قوانینو له مخې جنگي بندیان جنگي معافیت لري. نوموړي وای دوی په جګړې کې د ګډون یا د وسلوال جګړې په محل د قانوني کړنو د ترسره کولو لامل نشي محاکمه کېده. شمداسانی وویل
نو سنتنس اور پنیشمنت می بی پاسډ اون ټو اون دیم unless it is delivered by an impartial
دوی ته هیڅ ډول جزا نشي ورکول کېده. خدا چې د یوې بی طرفه او منظمه محکمې لخوا وړاندې شوی وي. زموږ یاد دی چې نړیوال بشر دوستانه قانون یوازې د جنگي بندیانو د قضاوت لپاره د محاکمو جوړول منع کوي او په قصدي ډول د جنگي بندیانو د عادلانه او منظمه محاکمې له حق نه بی برخې کول یو جنگي جرم دی. شمداسانی جنگي بندیانو ته د خپلواکو سارونکو د لاسرسی په اړه د روسیې د چارواکو نه منل د اندېښنې وړ وبلله. هغه وویل چې روسي عسکر کولای شي چې بندیان شکنجه کړي چې د خپل جرم اعتراف وکړي. هغه زیاته کړه
And of course we're very concerned that there are these photos and video footage that are emerging
موږ اندېښمن یو چې دلته عکسونه او ویډیوګانې موجود دي چې د ماریوپول په فلهارمونیک تالار کې په دغه پنجرو کې جنگي بندیان ساتل کیږي او دا د سپکاوي وړ دي. هغه وویل د پنجرو جوړول د لوړپور روسي چارواکو او د اړوندو وسوالو ډلو د غړو لخوا د عامه افکارو لخبرېدو سره هم د اندېښنې وړ دي. هغه وویل چې په جنگي قیدیانو باندې دغه تورونه چې هغوی جنایتونه ترسره کړي دي ډېر سخت اندېښنې وړ دي.
او د خبرونې په وروستي رپورت کې اوري چې په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا د ښځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی. دغه فعالانه وایي چې دغه کتابتون له پرانستنې نه هدف ښځو ته د مطالعې د زمینې برابرول او د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مدني مبارزه ده. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د افغان ښځو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو لپاره یو کتابتون پرانست. دغه کتابتون د طالبانو له واکمنېدو او په ښځو باندې د تعلیم، کار او له کوره بهر وتلو په برخو کې لګول شویو محدودیتونو ته په کتو سره ښځو ته د دې فرصت ورکوي چې له کوره بهر په یو خوندي ځای کې مطالعه وکړي او سره راټول شي.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدني زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند نشان بودیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنای هستند که باسواد شدن، خودشان را میشناسند و توانایی از این را دارن که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنن.
ده طالبان ویان ده دغه کتابتون په حقله ده رویترز ده خبری آژانس پختنی تز وابور نکرد. په ده کتابتون که لزر و چخ زیاد داستانی، انزوریز او ده سیاست، اقتصاد او ساینس په حقله لیکل شوی کتابونه ده مطالعه لپاره موجود دی. دغه کتابتون ده کریستال بایات بنسټ لخوا چه ده افغان خزو ده حقونو ملاتر بنسټ تی جور شوی. یو شمیر هغو ښځو چې په تیرو څو میاشتو کې د ښځو د حقونو لپاره په کابل کې مظاهره کړې وي د دغه کتابتون له جوړېدو سره مرسته کړې ده.
تر موضوعاتی که بل زنان از طرف گروه طالبان تحویل شد صدا بلند کردیم. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی برای ما ندادن.
برای از اینکه برای طالبان بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان افغانستان و زنان باید درس بخونند و زنان باید کار کنند، مطالعه داشته باشند، چون زن با سواد باعث میشه که جامعه بهتر داشته باشه، جامعه آرامتر داشته باشه. هرچی آگاهی بالاتر برود و فکر میکنم خشونت ها کمتر میشه، جنگ کمتر خواهد بود. به او خاطر کتابخانه را ایجاد کردیم.
ده طالبان و حکومت ده کڑ جمن پرخلاف ده حمل پا میاشت که لشپگم تولگی پورت تا دین جونو پر مخ خوانزی خلاص نکرل. نړیوالې خیریه ټولنې وایي ډېر نجونې اوس له زده کړو محرومې پاتې دي او په زرګونو ښځو د لګول شویو محدودیتونو او په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د لارو چارو په پیدا کولو کار کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاد مرستیال سفیر ریچارډ ملز څرګنده کړه په داسې حال کې په لویدیځ افریقا کې یو شمېر کودتاګان او انتقالي حکومتونو وده وکړه، ځکه نو یو ان او ډبلیو ای ایس اهمیت لري. یو ان او ډبلیو ای ایس یا د لویدیځ افریقا او ساحل لپاره په سنګال کې سیاسي ماموریت ده چې په سیمه کې په مخه نیونکې ډیپلوماسۍ بوختي. یو این او ډبلیو ای ایس خاص په مالی، ګینې او بورکینا فاسو کې انتقالي حکومتونو ته مرسته او مشوره ورکوي. سفیر ملز په مالی کې د چارواکو نه وغوښتل په وخت انتخاباتو سره اساسي قانون جوړ کړي. حکومت د څلورو میاشتو د انتقالي دورې ژمنه کړې ده چې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي. سفیر ملزن وویل موږ د مالی په انتقالي حکومت باور کوو، خپله ټوله توجه به د دغه باقی پاتې انتقالي د معیاري عملي کولو ته وکړي. سفیر ملز د بشري حقوقو نه د سرغړونو او د وینګر ډلې چې د کرملین ملاتړ ورسره ده په یووالي د مالی وسله والو قواوو د بشري حقوقو نه په ناوړه ګټې اخیستلو د زیاتېدو په باره کې ډېره زیاته اندېښنه هم څرګنده کړه. سفیر ملز وویل دغه بالقوا ناوړه ګټه اخیستنه او سرغړونې هغه څه دي چې موږ د واګنر ډلې سره چې د روسیې ملاتړ ورسره ده د ملګرتیا د کولو په خلاف هیوادونو ته خبرداری ورکوو. سفیر ملز څرګنده کړه په ګینې کې انتقالي حکومت باید د سوله ییزو غونډو او د سوله ییزو احتجاجونو د حق ملاتړ وکړي. له ډېر اوږده وخت نه وروسته دغه هیواد اساسي قانون او د ملکانو په مشرۍ بیرته ډیموکراسۍ ته راستون شوی دی. همدارنګه په بورکینا فاسو کې حکومت دوه کاله انتقالي دوره پیشنهاد کړې ده چې هیواد په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوي حکومت ته چې مشرۍ به ملکیان کوي راستون شي. سفیر ملز اول منک انډیوالان ته شو خو چې د انتقالي حکومت کې تاوري بوختاته لومړیتوب ورکړي او د بورکینا فاسو امنیتي او بشري چلنجونه په نظر کې ونیسي. په آخر کې په سمایزه سطح په ساحل کې د ملکیانو او پوځي هدفونو په خلاف تروریستي تاوتریخوالی خپرېږي. امریکا له خپلې خوا نه د نړیوال ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکوي چې آیسته ماته ورکړي. دغه ائتلاف د 2020 کال په اخر کې بورکینا فاسو او د 2020 کال په پسرلی کې بینی ته د لومړیو غړو په حیث هرکلی ووایي. ائتلاف د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې د افریقا فوکس ډلې جوړېدل اعلان کړ چې غواړي چې د افریقا د ائتلاف غړي زیات کړي چې د ملکیانو په مشرۍ د تروریزم ضد قابلیت ولري. سفیر مل څرګنده کړه دا د لویدیځ افریقا او ساحل لپاره د ستونزې شیبه ده، مګر دا به یو فرصت هم وي، داسې یو فرصت چې تروریزم ته به ماتې ورکړي، ډیموکراسي به پیاوړې کړي او د سیمو خلکو ته به لومړیتوب ورکړي. راځئ چې ټول نږدې نه د یو این او ډبلیو ای ایس سره کار وکړو چې دغه هدف سرته ورسوو.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سار خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.